السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د غی سارنی خبری مجلې ته خراغ لاست ویم نن شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب دریمه د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي تورزی مخکی ویلی او چې په استانبول کې به د اوربند پلی کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبري کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سول او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي. یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلي او 15 بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلي او یوه یې هم بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیټ هیکست د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگی بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو پلور حرکت وکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنگی بیړۍ یوه اوبتله او همدارنګه څو اف 15 جنگي الوتکې شامل دي او ورسره له وینزویلا سره د وضعیت د لا تشدد معنا ورکوي. واشنگتن له ډیر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تیره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړندلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه التم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې د ایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه ریپورت کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. خو که داسې کومک نه دی شوی چې یا پرې موږ بېرته آبادي وکړو یا په دې تخت خپل ژوند زندگی انده لپاره راتلونکي جوړ کړو.
نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوحې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په کانفرنس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره روانه غونډه د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري. څول افغان خاوري پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخډه به ورسره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخاوني ولشي. پاکستان د وضعیت د تشدد غختون کینه د خپل طالبانو غواړي چې د نړیوال ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي او د ترګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبان او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوحې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي، څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لا زیات تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخواني استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه یي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسی ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژان صاحب سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په داسې حالت کې په دا ګرمه ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط د تداوم به یغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظره به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشریقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتې دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د وربارت داسې یو شکل ورکړي چې لګره اقلن که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
اندر څه تاسو فکر کوي چې دا به تیرو خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو وربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا وربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې سرتۍ بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه لا بل بخت چې وږدیږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هیواد او په درېیم هیواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هیواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د لا بد بخته د افغانستان د نوي کړکېچ هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نړیوال بانک وایي د اگست 13 زلزلې له عمله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه 103 میلیون ډالر ته رسیږي. دغه بانک په خپل تازه خبر شوی ریپورت کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له 15 لک تر 1.3 میلیون خلک اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وای ژمیرانګ دی او دوی د خپل کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نړیوال بانک وای د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 103 میلیون ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي چې ارزښت یې 3.1 میلیون ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیون ډالر، کرنیز سکتور 30.3 میلیون ډالر او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیون ډالر زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1990 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15 لک تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی را نږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګلدرې اوسیدونکي حاجی مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوسم په خیمو کې اوسېږو، ځکه دا کومک نه دی شوی چې یا په موږ به تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړه کو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشه.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی، دا خلک ووسی ابل دا چې میاش بل روز سزل د واوري اچي د دې خیمه کې ژوند گزاره نه کیږي، واشه ځاز مونږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم مونږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس لقوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې خپل شریکانو سره نږدې همکاري ولري روسو د بیړنی خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډیری اوسیدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبی شوي بیړۍ یو ژوندی افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 1200 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2018 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری یې د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبي ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او یوه بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دوري په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت 14:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبي سر په سر ګټلې او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولی وبوري لارې په تیر بیا تورخم او سپین بولدک اکلک تړل شوی دی چې ورسره په دواړو خواو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته د افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او هم هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصي دودي. په دې اړه پام وکړئ له تورخمه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرات شینواري دغه ریپورت ته.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې د را بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر ده. زما دا خور کاکا جی راغلی را سره نو شپې سره زره دلته یوازې کرای کیږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 نور خرچېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې 8000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، کرایه د ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلاری علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی ده، آپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی و شوا لپاره. والا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک هم دلته دا لاره بند، هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، هم دلته پاتې شوی دي، چې دا لاره خوشی سی لک سولت پیدا سی چې څوک ته وینې زوروي، بس نور شی نه غواړو، نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څوک چې راشو.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي، او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي، او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي، چې لا غې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې پکار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي، وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر واکسیناتوران هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نشي او ځینې له واکسینه پاتې شي. ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زاری موقت تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د ازری ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی، وراره یې شاوخوا 10 کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی.
د وراره فلجېدل مې له همدې امله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او سرغړونه ترې کولای نشو.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسین نه پاتې او فلج شوي دي.
د همسایګي مې خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادشان یک باب مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن.
زموږ په گاوند کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول، دواړه په پخو او لاسونو فلج شوي دي. وضعیت یې خراب دی، که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده خو اوس پښیمانی په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دوړه ماشومان یې په پولیو اخته شوی دی.
په افغانستان کې ډیرای نورې کورنۍ همسته چې داسې بې پای رنګ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوې ځوان ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې خبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جمعات پر جمعات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یو چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینون ندیر اغیزناک و زکر چه مکول اشول هر کور تولار شو خو اوز چه ما شما پا یوزای که واکسین کی که پا جینو مواردو که ستونزی رمز ده کی که کورانه نشی کول اخپل ما شما ده واکسین کول لپاره روالی یا ده کورانه سره حلتن نوی یا دوی اخپل اجازه نلدی.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24 غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2040 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2040 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي هغه نور مشکلات وي لکه چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو کیدلی شي یو لامل دا هم اوسېږي.
دا ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه منځنه دی تللی.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم له هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې د ټول خلک یې وتلې دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی خو اوس هم نه دی سوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ ته پر حد تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې زازو